آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنای نن د چهارشنبه ورځ د اوریه حمل د میاشت دومه د مارچ له 22 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلی په پایل کې د مهمو خبرونو سر کې کیوري.
نن واشنگتن کې د داعش په مقابل کې د پلان جوړولو په سر خبرې کیږي. د امریکا فوز او افغان فوز ته 4 نوي جت الوتکې ورکړې دي او پاکستان په خپل پولا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړی دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونه لا اوریدو ورسته د دې رپورټونو سربیره نور هم اوري خو دا رپورټونه به درته حتمی خبرو. د متحده ایالاتو په مشرۍ د اتش پیته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري. د امریکا پاوز افغان پاوز ته 4 نورې نهوي سوپر ټیکانو جیت الوتکې ورکړې دي او د افغانستان جمهوری ریاست د کورنیو چارو وزارت د 22 لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته متی ولا عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د متحده ایالاتو په مشرۍ د اتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه واشنگتن کې راټولیږي ترڅو په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش د منځته وړلو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ په پلان خبرې وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل جنرالانو ته امر کړی چې داسې یو پراخه بنسټه تګلاره جوړه کړي چې د داعش جرړې وباسي. د داعش ضد کانفرنس له پیلېدو د مخه د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د سې شنبه په ورځ امریکایي سناتورانو سره لیدنې وکړې او وی ویل چې کچېرې دا ائتلاف په خپلو ژمنو ودرېږي نو د داعش په وړاندې بریالیتوب ډېر اسانه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ پلان لري چې د ډیپلوماسۍ او بهرنۍ مرستو په ډګر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت 28% بودیجه کمه کړي. په دې حال کې افغان حکومت له متحده ایالاتو غواړي چې د طالبانو داعش سره د جګړې لپاره نور سرتیري هم افغانستان ته واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې واشنگتن کې دی کړې ده. د امریکا فوز افغانستان فوز ته 4 نورې نهي سوپر ټیکانو جت الوتکې ورکړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه جت الوتکې د افغانستان د جغرافیې موقعیت ته په کتنې ښې الوتکې دي خو لا هم افغان فوز پوره جنګي جت الوتکې نه لري. د افغانستان دفاع د وزارت ویان مرستیال جنرال محمد رتمنش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې سوپر ټیکانو جت جنگی الوتکی دا افغانستان د پاره ډیر مهم دی. اغلی راتمنش په دې اړه زیاته کړی چې
جنرال رادمانیش ویل د دې لپاره چې موږ وکړی شو د افغانستان په جغرافیه کې په عنعنوي ډول خپل وظایف ترسره کړو باید موږ په خپله وی ځواک کې ښکاري او بمبارد الوتکې ولرو او زموږ د راکټ او رادار ځواکونه د وی ځواک په لیکو کې هماغسې په ډیر مسلکي او په بشپړه توګه اکمال شوي بڼه فعالیت وکړو.
په افغانستان کې مشت امریکایي او د ناټو ځواکونه وایي چې دوی په اوسني وخت کې افغان ځواکونو ته په ځانګړو عملیاتو کې هوایي ملاتړ هم برابروي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت یو وایان وایي چې په افغانستان کې د ناټو د ترهګرۍ ضد ماموریت یوازې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جنګیالي په نښه کوي خو طالبان نه. د قاطع ماموریت یو ویان بیل سیلوان د امریکا اکثره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو ځواکونه په افغانستان کې 2 جلا ماموریتونه لري. د خلیل سلوان په وینا د ناټو ځواکونو نسبتا لویه برخه افغاني قواوو ته د زده کړو مشورو او د مرستې کول ماموریت لري. د دې ترڅنګ کوچنۍ قواوې شته چې یو وظیفه یې د ترهګرۍ په ضد یو اړخیز عملیات کول دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو د خوړو په مینو کې به د بهرنیو یا په ځانګړې توګه د پاکستان محصولاتو په ځای له وطني میوو او وریجو نه استفاده کیږي. د دفاع وزارت د امنیتی مرستیال ډاکټر جنرال غلام سخی نن د بزګر د ملي ورځې د نمانځنو په مناسبت کې وویل دغه وزارت د خپلې عایشې لپاره هر کال شاوخوا میلیونو افغانۍ لګوي چې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړې له مخې په 1500 مواردو کې استعمالیږي. د پاکستان فوځوي ځواکونو نن چهارشنبه په اورګزیو قبایلي سیمه کې د وسلوالو یاغیانو په ضد عملیات وکړل او د پاکستان طالبانو د یو محلي قومندان په ګډون 15 تورستان ووژل. فوځوي لدی د دوی دوه عسکر هم وژل شوي دي. د سوریې د حکومتي قواو او یاغي وسلوالو ترمنځ نن هم د دمشق په ختیځو څنډو کې جګړه روانه وه. یاغي وسلوالو کوشش کړی د مرکز دمشق ختیځه څنډه کې د جوبار سیمه ونیسي. په دې ساحه کې ډېرې فابریکې شته او صنعتي پارک ګڼل کیږي. د سوریې دولتي تلویزیون داسې ویډیو ښودلې ده چې د همدې فابریکې نه لوګي خیژي. د سه شنبه په ورځ د موصل په لویدیځه څنډه کې عراقي ځواکونو کور په کور د داعش په ضد عملیات ترسره کړل. یو ویډیو کې ښودل کیږي چې د باب التوب او باب العدی په سیمو کې د عراق د فدرال حکومت امنیتي ځواکونه په وړو او تنګو کوڅو کې د داعش وسلوالو سره جنګ کوي. دا د موصل د نیولو لپاره دا جګړه تر اوسه د ملکي خلکو لپاره ډیره مرګونې او د تلفاتو ډکه تمامه شوې ده. د سومالیا د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې د موټر په وسیله یوې 14 کې 15 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. یو حکومتي وایان ویلي دي چې 14 د ملي تیاتر مخې ته شوې. په 14 کې 3 سومالی عسکر هم وژل شوي دي. دا شباب یاغي ډلې د 14 مسؤلیت په غاړه اخیستی. او وروستۍ خبر دا ده چې د امریکا او جنوبي کوریا مقاماتو ویلي دي چې د شمالي کوریا لخوا د راکټونو وروستۍ ازمایښت ناکام و. په آرام سمندر کې د امریکایي قواو یو وایان ویلي چې توغندي تر ویشتل کېدو 2 ثانیې وروسته وچاودېدل. د جنوبي کوریا اردو هم خبر ورکړی چې راکټونه په نورمال ډول خپل هدف ته رسېدلي نه دي. واشنګټن او سیول د ازمول شو راکټونو د نیت په اړه څه نه وي او لګیا دي تحقیقات کوي. دا د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د متحده ایالاتو په مشرۍ د آتش پیته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه واشنگتن کې راټول شوي چې په افغانستان کې، عراق او سوریه کې د داعش د لمنځه وړلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان ووري. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت په ګډه اورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپلو جنرالانو ته امر کړی چې داسې یو پراخ بنسټه تګلاره جوړ کړي چې د داعش ډله له جړه وباسي. نن په واشنگټن کې د دې ډلې ضد ائتلاف دې ته لیواله دي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت کې د وزیرانو په سطحه په دې یوه ورځنۍ غونډه کې خبرې اترې وکړي. د داعش ضد کانفرنس له پیلېدو د مخه د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د سې شنبې په ورځ د امریکایي سناتورانو سره لیدنې وروسته د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې ویل کچېرې د ائتلاف په خپلو ژمنو ودرېږي نو د داعش په وړاندې بریالیتوب به د سترګو په رپ کې ترلاسه شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي استازي ادم کینزنګر امریکا غږ ته وویل
زه فکر کوم دا مهمه ده چې داسې یو پیغام ورسوو چې موږ د عراق تر شا ولاړ یو او سیاسي تنوع په حقیقت کې د عراق په ګټه ده. که غواړئ عراق یو موټی پاتې شي او که غواړئ تاوتریخوالی ودرېږي نو باید چې تاسې سیاسي سولې ته د حل یوه لاره پیدا کړئ.
په کانګرس کې د پنسلوینیا استازي براندن بویل امریکا غږ ته وویل
د داعش په وړاندې د جګړې په ارتباط وایم چې دا یوه ډېره پیچلې جګړه ده. دا یوازې پوځي عملیات نه دي بلکې دا جګړه په ټولنیزو رسنیو کې هم روانه ده. دا جګړه د فارج د خلیج نه تر غربه او شرقه پورې دوام لري.
خو جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د ډیپلوماسي او بهرني مرستو په ډګر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 28% بودیجه کم کړي. په دې حال کې افغان حکومت له متحده ایالاتو غواړي چې د طالبانو او داعش سره د جګړې لپاره نور سرتیری افغانستان ته واستوي. دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې له واشنگتن نه کتنه کوي کړې ده. کاغلی کنزنگر ویل کچیر افغانستان پریگ دو بیرت به هغه آلت لار شي چې د 11 سپتمبر نه د مخاو.
زه فکر کوم کچیر دا کار د ډیرو اساکرو یا هوایی زواغ وختنه وکړي، موږ باید د افغانستان سره د روزنې او پانګونې په برخه کې ډیر مرسته وکړو، کدا د افغانستان په اقتصاد کې وي یا طبیعي منابع او یا هم نورو برخو کې.
خو د ترامپ ادارې تر اوسه پورې افغانستان ته د نورو اسکرو د لیږلو په هکله غبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان خلک په زړورتیا جګړه کوي، د هغوی ډیر اساکر په دې جګړې کې وژل شوي دي، خو موږ باید په اکمالاتو کې او هغه څه ته چې دوی ورته ضرورت لري پاملرنه او مرسته وکړو. تاسو به وګورئ چې جمهور رئیس ټرمپ به هلته جنرالانو ته ووایي چې د کامیابۍ لپاره څه ته ضرورت لرئ، او کانګرس به هم د هغوی ملاتړ وکړي.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس په توګه د دندې د پیلېدو سره پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت ته دېرش ورځې وخت ورکړ چې د داعش ضد جګړې په پرمختګ باندې غور وکړي او یو اړخیزه پلان جوړ کړي چې دا ډله له بېخه له منځه یوسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا پاوس افغان پاوس ته څلور نورې 9 سوپر ټکانو جیت الوتکی ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه الوتکی د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ته په کتنې ښې الوتکی دی، خو لا هم افغان پوز پوره جنگی جیت الوتکی نه لري. پاموکړې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا پوز ورته څلور نورې NH سوپر ټکانو جیت الوتکی ورکړي چې ورسره د دغه هیواد په هوایي ځواک کې د دغو جنګي الوتکو شمېر 11 ته لوړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د وایم مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې سوپر ټکانو جنګي الوتکی د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال رادمنش وویل سوپر ټکانو الوتکی د جیت الوتکو له ډلې دي چې د افغانستان په جغرافیوي چاپیریال کې پر ټولو محاربوي پلیتونو باندې ډېرې هر اړخیزې اغېزې لري. کومې الوتکې چې موږ ته د امریکا متحده ایالاتو پلان راکړي د سوپر ټکانو په نوم یادیږي چې څلور الوتکې دي، او له دغو الوتکو څخه به په هوایي ځواک کې په راتلونکي کې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ او هم د دښمن د قوي مرکزونو له منځه وړلو په برخه کې کار واخیستل شي. د امریکا پوځ افغان هوایي ځواکونو ته څلور سوپر ټکانو جیت الوتکې په داسې وخت سپارلي چې د ژمي د موسم په تېرېدلو او د پسرلي په پیلېدو په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د جګړو د پراخېدو په هکله د دغه هېواد د اوسېدونکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اوس وخت کې افغان هوایي ځواکونه د هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکو په ګډون 140 بېلابېل ډول الوتکې لري، خو د دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونه لا هم پوره جنګي جت الوتکې نه لري. جنرال رادمنش ویل د دې لپاره چې موږ وکړی شو د افغانستان په جغرافیا کې په عنعنوي ډول خپل وظایف ترسره کړو، باید موږ په خپل هوایي ځواک کې ښکاري او بمبارد الوتکې ولرو، او زموږ د راکټ او رادار ځواکونه د هوایي ځواک په لیکو کې هماغسې په ډېر مسلکي او په بشپړه توګه اکمال شوي بڼه فعالیت وکړي. دفاع وزارت دغه چارواکي ویل چې که سم هوایي ځواک په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، خو لا هم دوی په دې برخه کې ډېرې اړتیاوې لري. په افغانستان کې مشت امریکایي او د ناتو ځواکونه وایي چې افغان ځواکونو ته په ځانګړو عملیاتو کې هوایي ملاتړ برابروي. په کابل کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ویاند تورن بل سلوین امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا ملاتړ د هغه ځانګړي واک له مخې چې دغو ځواکونو ته ورکړل شوی افغان ځواکونو ته برابروي، خو هغه وویل چې ملاتړ د ځانګړو عملیاتو پر وخت
برابریږي. When they are
Turanbel Selvanuel پوس وکی مونږ هغه وخت طالبان په نخ کوچی کله وی د افغان ځواکونو سره په جګړه کې خکیل وی، مونږ ځانګړی واکلرو چې مونږ ته د دې اجازه راکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په مشرۍ جګړې کې د جګړې قابلیت ملاتړ ماموریت لري افغان ځواکونو ته ملاتړ برابر. د امریکا او د ناتو ځواکونو دغه وینول چې دوی تل افغان ځواکونو ته وی ملاتړ نه برابرای.
When I say combat enablers what I'm talking about sometimes can be
Turanbel Selvanuel کله چې زه د جګړې د قابلیت ملاتړ ماموریت یادونه کوم دا کې دی شي چې کله نږدې هوایي ملاتړ وي، همداشان دا کېدای شي چې هوایي برید وي، او هم کېدای شي چې افغان ځواکونو ته د خپل دښمن سره د ښې جګړې د پرمخ وړلو دپاره د استخباراتي معلوماتو برابرول وي، خو دا تل هوایي بریدونه نه دي. په افغانستان کې د جګړو په پراخېدو او په جګړو کې د هوایي ملاتړ څخه کار اخیستل په دغه هېواد کې د ملکي تلفاتو د شمېر د زیاتېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې په پاوس کې د هوی ځواک ونډه د دې ترڅنګ چې لبلي هر وسیلې مخالف لوري ته زیات سر زیان رسولی شي، د پاوس د مورال د لوړول لپاره هم د یوې اغیزمنې وسیلې په توګه په ټوله نړۍ کې ترې کار اخیستل کیږي. جنرال امرخیل د هوی ځواک څخه د کار اخیستلو په صورت کې د ملکي تلفاتو د پیښېدو پاک لوي چې کچيري معلومات دقیق وي او پیلوټ بې پروايي ونه کړي نو د ملکي تلفاتو احتمالات هم راکمیږي.
ولې که بی پروایی صورت ونیسی معلومات به دښمن دقیق نه وي، د ځای دقیق نه وي، کوردینات دقیق نه وي، سبب د ډېرو تلفاتو کېږي، واقعا سبب د ډېرو تلفاتو کېږي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې رینجر به په دغه هېواد کې د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو دپاره د خالد په نوم نوي پسرلني عملیات پیل. وسلوال طالبان هم په پسرلي کې خپل پسرلني عملیات پیلوي، خو تر اوسه طالبانو د پسرلي د نوو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بدخشان د ناامن سیمو خلک وایي چې دوی نور طالبانو ته د ډوډۍ او میلمستیا ورکولو نه په عذاب شوي دي، ځکه چې دوی نه زراعتي ځمکې لري او نه هم داسې عایدات چې د خپلې کورنۍ ترڅنګ د لسو یا شلو وسلوالو ته ډوډۍ ورکړي. ګلرحیم نیازمانی پاکله رپورټ راکوي.
د بدخشان د وردوج او یمګان ولسوالۍ چې له تیرو دوو کالو را په دې خوا پکې د دولت مخالف وسلوال طالبان حاکم دي، اوسیدونکي یې شکایت کوي چې دوی نور طالبانو ته د ډوډۍ ورکولو څخه پازاب شوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي زراعتي ځمکې نه لري. دوی د خپلې کورنۍ ورځنی مصرف له هغو پیسو څخه برابروي چې د کورنۍ ځوانان یې په ایران کې او یا هم په نورو ولایتونو کې د کار کولو له لارې دوی ته رالیږي. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار وایي چې د دغو سیمو یو شمیر ځوانان په امنیتي ځواکونو کې دندې لري او یو شمیر چې په کورنیو کې پاتې دي د کلی کور روزګار کوي.
خلک طالبان نه نفرت لري، ځکه چې طالبان دوه کلونه را په دې خوا چای ډوډۍ روش زکات یې په عام خلکو باندې د عام خلکو نور دي د چا د چای ډوډۍ کاري کوخه کړي دي، توانایي نور نه لري. دا خلک خو ډېر غریب او فقیر خلک دي، دوی للمي ځمکې لري او تېراري هغه للمي ځمکې که بارانونه وشي طبعا خپل غنم او ترکاري باد له همغې نه اخلي او یو څه کېدای دي ایران ته ځي، خارج ته ځي، د نورو ولایتو کاروبار لپاره دي. د امنیتي ارګانونو په صفوفو کې په امنیتي ملي ورتو پولیسو کې له هر فامیل نه یو نفر دوه نفره جای شوي دي. بالاخره د عامغ له طریقه خپلې عشاوي باته کوي. یو څوک کېدای دي په مغخالیو په مراکزو کې په بازارونو کې دوکانونه لري، واړه واړه همغې نه خپل عادي زندګي تمیلوي، خپل عادي ژوند مستوي.
هغه وایي چې بار بار د سیمې خلکو له دوی څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د کلیوالو په مرسته عملیات وکړي. هغه زیاتوي چې دوی د خپل وس په اندازه سکل د خلکو په غوښتنه په ځینو سیمو کې عملیات هم کړي دي. د بدخشان څو غرنۍ ولسوالۍ نه امن دي او خلک د غرونو هغه ځایونو کې غنم کوي چې د میترونو په اندازه ځمکې خاوره لري. د دوی سیمو ته چې په غرونو کې په ورځو ورځو پیاده مزل کیږي، د کورنۍ یو تن ایله شل یا دیرش کیلو غنم په شاکور ته وړي او د څو ورځو گزاره پرې کوي. د وردوج یو تن اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمه کې زراعتي ځمکې کمې دي او له هغې ورځې چې طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې، د هغوی ډوډۍ هم پر خلکو حواله ده چې له امله یې دوی تر پوزې رسیدلي.
زراعت د اوس بسیار کم است. از وقتی که طالبا او را تصرف کردن، مردم هم اگه بستو آمده و حتی نانی خوردن در اوجا نان ها پیدا نمی شوه و اونا هم بسیار ایاشای واتشون بالای مردم است.
وردوجی و غرنه سیمه د زراعتي ځمکې کمی دي. له هغې ورځې را په دې خوا چې طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې، خلک یې د ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او د طالبانو ډوډۍ هم پر خلکو حواله ده. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت د ځینو سیمو د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې کله کله لولږې په ورځو ورځو له صحرایي بوټو څخه استفاده کوي. د قندوز او بغلان اوسیدونکي هم وایي چې په ټولو هغو سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوال پکې حاکم دي، د شپې لخوا وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ورځي، د ډوډۍ له خوراک پرته یې له میلمستونونو څخه هم د خوب لپاره استفاده کوي چې اکثر وخت د افغان ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې عامو خلکو ته له همدې عمله زیان اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورنیو چارو وزارت د 22 لوړ پوړو چارواکو دند زنده ولیدي. د کورنوي چارو وزارت چارواکي وایي د دغه شمیر چارواکو دندې په اداري فساد کې د ښکېلتیا په شک ځنډول شوي او دا مهال دوسیې په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې دي. په موقع په دې اکله له کابل د خبریال لیمې نیازی رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال حمید تهماسی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت د قراردادونو په اړه د جمهوری ریاست د یو هیئت له څېړنو وروسته د 22 لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د ښاغلي تهماسی پر وینا دغه شمیر کسانو دوسیه د کورنیو چارو وزارت د اشې په قراردادونو کې د نیمګړتیا او لامل ځنډول شوې دي. که څه هم ښاغلي تهماسی دغه شمیر چارواکو نومونه وانه خیستل، خو ویل چې د دوی دوسیه د افغانستان په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې دي او که چیرې د اداري فساد تورونه ورباندې ثابت شي نو قانوني چلند به ورسره وشي. هغه وویل
د فاسد اشخاصو چې تاسو یادونه وکړه د عالي مقام ریاست جمهوري هیئت او وزارت داخله کې شتون لري. دوی خپل څېړنه پیل کړې ده. د دوی د څېړنې په اساس 22 لوړ پوړې او نور چارواکي د وزارت داخله وظایف تعلیق شوی ده چې تاسو هم بجریان کې یست. جامعه رئیس جمهور ته هدایت په اساس گزارشونه لوی سرمال سایت اسپارل شوی او د هغه گزارشونو په اساس دوه درې مازف کمیټه اوس وزارت داخله کې موجود دي او خپل څېړنه کوي. د څېړنو وروسته هغه اشخاص چې په فساد باندې شکیل وو، په فساد باندې لاس درلودي، هغوی به شناسایی شي او د قانون منګل ته به وسپارل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تامیناتي مرستیال وویل چې دغه وزارت د عاشی په قراردادونو کې پوره وړه شوی او ټینګار یې وکړ چې په نږدې وخت کې به د دې وزارت د قراردادیانو 15 کلن پور ورکړي. په دې خبري غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د کورنیو چارو وزارت په 1490 او 390 کلونو کې د ټاکل شوي بودیجې په خلاف 3 میلیارد افغانۍ چې د دوی له بودیجې څخه ډېرې وي د خپل عاشوي مصرف په موخه له قراردادیانو څخه اخیستې وي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دې قراردادیانو د حساب ورکونې د ځنډ په اړه وویل
او افراد یا او قراردادیای مستحق با یک تعداد
د اصلی قراردادیانو او هغو خلکو چې اصلی قراردادیان نه وو ترمنځ باید فرق شوی وی او دې کار وخت ونیو. دا مسله په کابینه کې فیصله شوه او د ولسمشر د هدایت له مخې باید مستحقو قراردادیانو ته د هغوی حق ورکړل شي. چې له مخې موږ نن دا فیصله وکړه چې نن د هغوی پیسې ورکړو.
د داخلي وزارت چارواکو د خپل قراردادیانو د حساب ورکونې وخت او د دې قراردادیانو شمیر سرګند نه کړ. د دې وزارت چارواکو له دې قراردادیانو څخه غوښتنه وکړه چې ځینې خلک چې د کمیشن کارانو په نوم په مالی او حسابي پروسو کې مداخله کوي د هغوی د غوښتنو له منلو ډډه وکړي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی د 1.5 امریکایي ډالر رشوت اخیستلو په تور محاکمه او په 12 کلن حبس محکوم کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
سکل به د پاکستان د افغان ماجرو د بیرته تک لړۍ رسمن د اپریل د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شي. زموږ همکارې د افغان ماجرو د اقتصادي وضعیت او ستونزو په اړه په پیښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې.
تاسو په افغانستان کې د روسیې رول څنګه ارزوئ؟ آیا فکر کوي روسیه له طالبانو سره مرسته کوي چې په سیمه کې له داعش سره مبارزه وکړي؟
روسیه ویلي چې له طالبانو سره د هغوی د خبرو اترو دلیل دا دی چې ګواکې هغوی له داعش سره جنګیږي. دا سمه نه ده. طالبان نه بلکې افغان امنیتي ځواکونه له داعش سره جګړه کوي. دا د افغانستان امنیتي ځواکونه دي چې د داعش پر وړاندې جنګیږي. موږ له خپلو افغان شریکانو سره کار کوو چې پر ترهګرو ډلو فشار وساتو. زه په دې باور یم چې 2016 میلادي کال د ننګرهار په 12 جنوبي ولسوالیو کې د 3000 داعشانو په شتون پیل شو. پر دې اساس تاسو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د بریاوو شاهدان یاست او د متحده ایالاتو ځواکونو له افغان ځواکونو سره جګړه ییزې مرستې کړې دي. تاسو وینئ چې موږ جګړه د داعش سیمو ته وړې ده او بریاوې لرو. په ورته وخت کې هیڅ داسې هڅه شتون نه لري چې د طالبانو ډله دې د داعش پر ضد جنګېدلې وي.
آیا فکر کوئ چې د امریکایي سرتیرو زیاتوالی په تګلارې کې له بدلون څخه پرته کولی شي د ترهګرۍ مخه ونیسي؟
We believe that the current strategy where we
مش پدې باور چې اوسنۍ ستراتیژي یو ښه ستراتیژي ده ځکه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د متحده ایالاتو د مبارزې ماموریت نه پریږدي چې افغانستان دې د ترهګرو په پناه ځای بدل سي دا یو ښه ستراتیژي ده ځکه چې مو سره تمامه سوې ده د 18 سپتمبر تر بریدونو وروسته له افغانستان څخه پر نور هیوادونو هیڅ برید نه دی سوی پر همدې اساس باور لرو چې دا یو سالمه او اغیزناکه ستراتیژي ده زموږ د ستراتیژي مهمه موضوع دا ده چې له افغانستان سره دوامداره همکاري او تعهد ولرو تیر کال د متحده ایالاتو او ناټو لخوا د همداسې تعهد همکاري شاهدان وو او په راتلونکي کې به یې هم د ادامې شاهدان واوسو
ای امریکایي سرتیری به د مشورې ورکولو رول پریږدي او د پخوا په څیر به په نظامی عملیاتو کې ونډه واخلي
موږ دوه جلا ماموریتونه لرو او معمولا دا دوه ماموریتونه له یو بل سره تداخل نه لري پر همدې اساس امریکایي سرتیری چې د روزنې مشورې ورکولو او د غوڅ ملاتړ په همکاري کې دخیل دي د هغوی ماموریت دا دی چې له افغان شریکانو سره کار وکړي تر څو هغوی لا پیاوړي سي پر دې برسیره وړې قواوې لرو چې د هغوی وظیفه د ترهګرۍ پر ضد د یو طرفه عملیاتو کول دي او د هغوی تمرکز پر ترهګرو دی له همدې امله هغه کسان چې نن ورځ په زده کړو او مشورو ورکولو او همکاري کې دخیل دي د ترهګرو پر ضد د مبارزې په ماموریت کې لاس نه وهي
آیا امریکایي سرتیری به هماغه لکه حقانی شبکه او داعش چې په نښه کوي طالبان هم په نښه کړي
هغه څه چې اوس یې کوو دا دی چې طالبان هغه وخت په نښه کوو چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سي موږ مشخص صلاحیتونه لرو چې موږ ته دا اجازه راکوي چې هغوی په نښه کړو او د دې جګړې رهبري د افغان امنیتي ځواکونو پر غاړه ده هغه ترهګرۍ ډلې چې موږ اجازه لرو چې په نښه یې کړو داعش او القاعده دي او دا صلاحیت لرو چې هغوی په نښه کړو
آیا طالبان به د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه وپیژندل شي
That's a decision that will be made.
دا داسې پریکړه ده چې ارشد کمانډانان یې کوي دا غ صلاحیت پر اساس چې اوس یې لرو طالبان نه پنه شکو خو کله چې لخپل افغان شریکانو سره کار کوو په فعال ډول د طالبانو پر وړاندې دریجو په دې اړه چې آیا دا وضعیت به بدل سي کنه هیڅ معلومات په لاس کې نه لرم او دا پریکړه زما تر صلاحیت سو چندل وړه ده
د امریکا نظامی چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شل تروریستي ډلې فعالیت کوي کولی شي چې د 15 اصلي ډلو نومونه واخلي
طالبان دي القاعده ده داعش دي د پاکستاني طالبانو تحریک دي د حمزه شهیدانو لیوا ده او یو شمیر نورې ډلې دي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شاملې کړي او شل ترهګرۍ ډلې د افغانستان او پاکستان په سیمو کې فعالیت کوي
قدر من اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت دی ویان مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال حکمت سروش سره واورېده اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د متحده ایالاتو مشرې د آتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن چهارشنبه واشنگتن کې راټولېږي تر څو په افغانستان، عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان واوري د امریکا فوز او وان فورس څلور نور جت الوتکې ورکړې دي د افغانستان د فوز الوتکې د ملي اردو ځواکونو د خوړو په مینو کې به د بهرنیو په ځانګړې توګه د پاکستاني محصولاتو په ځای د وطني میوو او وریجونه استفاده کوي د پاکستان فوز وایي ځواکونه نن چهارشنبه په اورکزوی قبایلي سیمه کې د وسلوال یاغي طالبانو په ضد عملیات وکړل او د پاکستاني طالبانو د یو محلي قومندان په ګډون 15 تروریستان ووژل د سوریې د حکومتي ځواکونو او یاغي وسلوال ترمن نن د دمشق په ختیځو څنډو کې جګړه روانه وه د سه‌شنبه پورې د موصل په لویدیځه څنډه کې عراقي ځواکونو کور په کور د داعش په ضد عملیات ترسره کړي دي د سومالیا د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې د موټر په وسیله چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 11 نور زخمیان شوي دي او د امریکا او جنوبي کوریا مقامات وایي چې د شمالي کوریا لخوا د راکټونو وروستی ازمایښت ناکام
قدر من اوریدونکو اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر راتلونکي بلې خبرونه چې بیا هم ستاسو خدمت ته درېږو اللهم الشکر